السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې تاندې څنګه 19 پروګرام یو برخه جوړوي نن سیشن بده د خبرګولیا جوزانه هم د میمیشتې ډیر شمه خبرونه په خبرونو پیلېږي د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سیشن په راز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ترمای جنوري انسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای
بشي د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وزندوله روس لدې چې د سیمایزو چارواکو د نو مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول د بشري مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شو د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې حسي ولدل شوې چې له عمله یې فعالیتونه بیا ودرول شو
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 410,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ سي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دې د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د سازمان لخوا خپور سوی راغلی اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي په راپور کې راغلی چې ښځې نه پرېښول کیږي د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد سوی تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه د اباده په نوم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې مهر خبري اجنس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غني سوي یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فني توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل و فصل سوی ده د بده سل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیوالې اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه اونۍ خپور کړي د روسیې ولسمشر وایي پر ماسکو د سې شنبې سهار د بی پیلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو ولادیمیر پوتین نن تر دغو حملو وروسته وویل د ماسکو د هوایي دفاع ظرفیت به لوړ کړی سي د ماسکو شروال سرګي سوبنیانن د سې شنبې پر سهار د ماسکو پر ښار د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ د هغه په وینا پېښه مرګ ژوبله نه لري خو دوو ودانیو ته زیان اوښتی بل خو روسیې یو ور بیا د سې شنبې سهار د اوکراین پر پلازمینې کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل د کیپ شاروال ویلی چې څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي د تاجکستان څخه باندې یو 150 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي د تاجکستان یو کارګر د نوم نشول په شر د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولي راوستل دي خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل د دې خبرونه په خبري راپورونه کې راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر ځنډولی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي
په څپلۍ پرې ځای اریا نه یم په نس پرې ځای اریا نه یم په ژوندزنګۍ پرې ځای اریا نه یم زه د یو لسې کوپ نه لرم چې زه دغه یو لسۍ واخلم چې دا مومین ته زه شی پرانیسم دغونې شی زه نه لرم ورورک
دا هم وري چې د رویا په نوم یوه خیاطه څنګه توانېدلې له محدودیتونو سره سره خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي
زمان که طالبا آمد
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخی کم شول او اوس بیخی په ټپ دریدلی دي پیرودونکي نشته چې موږ ته خالي راوړي او وی ګندو د افغانستان شرایط خراب شوي دي
کندوز کې ځینې بېوزله ښځې د ګیلم عبدالو له لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي
یان متامل میشه دار روز دیگه دا 2003 بازار زوتی سودا
گیلم عبدل صدا کار نه دی په سختۍ سره مخ په و میاشت دی یو گیلم عبدل
د هندستان د کرکټ ور لیگ پایلوبه تیر شپه پایت ورسیده او افغان لوبغاړو په دې لړۍ کې شلوب وکړه د خبرونه په دویمه نیمایي کې تاندې څنګه 19 پروګرام خبريږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د خبرونه د خبري راپورونو برخه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې دوی اړ کړل چې په دې ولایت کې دغه لړۍ وځنډوي. بلخوا د غور اوسیدونکي هم وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یې د ډبلیو ایف پي مرسته نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو د حکومت ویان د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني. دا هم په دې اړه تفصیل.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. دی ولایت یو اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل غور کې اوس مهال ډبلیو ایف پی د مرستو ګودامونه تړل شوي دي.
یو میشت کېږي چې مرستنه درغلې میشت وړاندې یو څه مرسته راغلې وه او یو شمیر کورنیو ته یو بوري اوړه ورکړي وو، ځینو ته بیا هیڅ رسیدلې هم نو خلک بې وزلۍ سره مخ دي.
تغور یو بل اوسیدونکي خاطره فراسو وایي له څه وخت راهیسې ورسره مرسته نه ده شوې او دای هم اوریدلې چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د ویش مخه نیولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چارواکي باید هر څه ژر دا ستونزه حل کړي.
د اسلامي امارات له چارواکو زموږ غوښتنه دا ده چې د مرستو ویش ته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستې ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د تېر اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې دا لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په غور ولایت کې په تېره جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د لاسوهنې له امله دا لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه، خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو، امیندواره او هغو میرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روان و چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هیڅ کارکوونکی نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل له مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکي اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 400 زره تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمه ییزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسیدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالی ادعا کوي چې له څه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوي خو خلک بیا مرستو ته پته مدي. ښاغلی لال د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه ژر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري، لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چېرته کومه ستونزه ولیدل شي نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوع ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزنی کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوی دی.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي. دا هم تفصیل.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي، خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي ماشومان وږي بې دي کېږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوسمهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک وږي دي، بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډیریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او تر خواهی جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیوډینکیو له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداري هم ورکړل شوې چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په وروستیو کې د نړیوال بانک راپور وښوده چې افغانستان ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو برخو یوه برخه ټیټ شوي او تر خوا یې دا وړاندوینه هم کړې وه چې څه کال به د افغانستان اقتصاد 40% نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللې دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بسائنې لپاره تر ډیره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
کابل کې ځینې کوزده سوي او واده سوي کسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا درول کیږي. پښتني ورڅخه کیږي چې څه اړیکه سره لري. نور تفصیل د نرګس مومن حسنزي راپور کې.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي، یو شمیر ادعا کوي چې انشي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاري کرد، شما بروی هم طفل خرد ما را اعلام کنید. پس اون دیگه مجبور دیدن که دیگه کتی طفل خرد حتما برن اونجا، خودشان ملامت میشه چه قسمی با ما را اعلام کردن دیگه، مثلا تعهد گرفتن.
دا دیرش کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غېږ کې واده طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامشروع اړیکو تورنه شوې ده.
طفلکم د بغل شوارم بود، طرف شار میرفتیم، میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم.
زما ماشوم زما د میړه په غېږ کې و، موږ ښار ته روان و، غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولې واخلو. یو چا زما میړه کونج ته کړ، زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته یې وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرې نه ښود، بس تر یوې اونۍ پورې مې شدل ماته ویرونکي خوب غوندي و.
دا میرمن ادعا کوي چې د دې نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله، په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و، د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمانی که از شوارم
تا چیز مانه میره و کختل چه دا تورساری تا سرد سکویز ما میره وید چه دا از ما میرمن دا زهم بلی خواه در اغلم نورو خزوز دا تلا شکرم. زمان میره از ما نوم او زمان دا پلارنوم بخته ناو کرا لمایی هم دا هغا او دا هغا دا پلارنوم بخت. اصلا نیا چلند خنه و کلا چو کور تر اغلم دیر نحیلی وم دا چه خپل حیوات کیم اخپل محرم میره سرا وم خودم را بخته نیره چخوشوی
یو بل کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي، خو په خبره یې د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دروي او پوښتنې ترې کوي د چا په اړه چې راپورونه ورکړ شوي وي.
هیڅ حقیقت نه لري، خو کله ناکله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري، د نورو څخه پوښتنه نه کیږي، یوازې د همدې په اړه پوښتنه ترې کیږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلي چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل وایي چې محکمې د موکل ضمانت منلی دی. عمران خان په دې تورن دی چې په دغه هیواد کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د پاکستان د پوځ په وړاندې د تاوتریخجنو اعتراضونو مشري کوله. دا هم تفصیل
د پاکستان د توریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ضمانت درخواست نن سه شنبه ومنه. عمران خان د می میاشتې پر نهمه د هغه تر نیول کېدو وروسته تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورن دی. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین وایي د توریزم ضد محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان ضمانت اتر لاسلیک وروسته ومنه او بیا یې محکمې ته ولیږه. د انتظار حسین په خبره یو ډله څېړونکي چې د می میاشتې د نهمې د تاوتریخوالي موضوع څېړي نن یې د پښتون لپاره عمران خان احضار کړی و، خو د هغه پر ځای د هغه د حقوقي ډلې یو غړي د محکمې په دې جلسه کې برخه واخیسته. د محکمې نننۍ پریکړه دا معنی لري چې عمران خان د جون میاشتې تر دویمې نیټې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. عمران خان لومړی په دې تورن و چې د خپل صدارت پر مهال یې ګرانبیه تحفې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو ترلاسه کړي او پلورلې دي، خو اوس په راپورونو کې ویل شوي دي چې عمران خان خپل ځان د پاکستان د پیاوړي پوځ په وړاندې درولی دی. د می میاشتې پر نهمه د هغه نیول کېدل په پاکستان کې د پراخو اعتراضونو سبب شول چې تاوتریخوالی هم پکې وشو. د عمران خان پلویانو هغه وخت په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې سلګونه یې له پولیسو سره تر شخړو وروسته ونیول شول. عمران خان چې پر ځان لګیدلې ټول تورونه ردوي وایي چې د دغو تاوتریخوالو په وخت کې دی په توقیف کې و. اویا کلن خان چې وخت د پاکستان د کرکټ ستوری و، د رویټرز اژانس په لیکنه په 2018 کال کې د پاکستان د پوز په ملاتړ صدر اعظم شو، خو هم عمران خان او هم د پاکستان پوز دغه خبره نه مني. عمران خان پرته له دې چې خپله د صدارت دوره بشپړه کړي په 2022 کال کې د پاکستان د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایه یې واخیسته او وروسته د قضیه محکمې ته لاړه. په پاکستان کې د می میاشتې پر نهمه تر اعتراضونو وروسته د عمران خان ځینې پلویان ونیول شول او بیا د هغه هیواد پوځ ته وسپارل شول چې اوس یې په اړه د پاکستان پوځي محکمې پریکړې کوي. عمران خان په پاکستان کې د بحران د ختمېدو لپاره د مذاکرې غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت له هغه سره هر ډول مذاکره رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې د شپې 9 بجې او 8:30 کېدونکې دي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالي پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړو په کې شلوبه وکړه. په دې راپور کې په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشرۍ چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلي لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران لامله د ډي ایس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنای ته 101 منډې هدف ورکړل شو چې د سیالۍ په وروستي بالي یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپل کړه. د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګوربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېدا او فضل حق فاروقي سږ کال سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبوه. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سږ کال په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانز لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور و. د پټولو ولسو سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو درې مخکښ بالر و. تر ټولو خطو پچاونې په څلورو لوبو کې د دیر شمنډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستلو. په وشپیت اورونو کې ترې 512 منډې وشوې چې په هر اور کې د منډو اوسط 3.5 و. په بیټنګ کې هم راشد خان ډیر بد نه و. په 9 اننګزونو کې 110 منډې وکړي. په یو لوبه کې تر ټولو ډیری 90 ناسوځېدلې منډې درلودي. خان په دې سیالیو کې د خېتو پچونې تر څنګ خ توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپنیونکي جایزه هم ورکړل شوه. اتلس کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوی نور بلل کېده. راشد خان تر څنګه د دې لوبډلې په بریاو کې مهم رول درلود. د چې د خېتو پچونې لاملې د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولې او په دیارلس اننګزونو کې شپاړس وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالۍ دولسم مخکخ بالر شو. په وسلوېخت اورونو کې پرې درې سو وشپېت منډې وشوې. په هر لوبه کې د منډو اوسط درویشت اشاریه شپږ و. په هر اور کې نږدې اته منډې ورکړې او په یوه لوبه کې تر ټولو خطو بچونه په څلورو اورونو کې د اوه دېرش منډو په ورکولو د درې وکټو ترلاسه کول و. رحمان الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پیلي ستوپوهونکی و، خو هغسې چې تمه ترې کې د ښه ونه ځلېد. که څه هم په یوولس اننګزونو کې چانس ورکړل شو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. دې په روانو سیالیو کې دوه سوه وویشت منډې وکړې. په هره لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه شل منډې وو او په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې یو اتیا منډې وکړې. افغان تیز توپ اچوونکی نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد، ښه وځلېد. دې ته په اتو لوبو کې چانس ورکړل شو چې ځان یې ښه ثابت کړو او یوولس وکټې یې واخیستې. ټولې اته ویشت اورونه وکړل او دوه سوه نولس منډې پرې وشوې. تر ټولو ښه توپ اچونې په څلورو اورونو کې د اته دېرش منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې شل او په هر اور کې نږدې اته و. او بل تیز توپ اچونکی فضل حق بیا سږ کال د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې ته که څوم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو، خو نسبتا ښه توپ اچونه یې وکړه او څلور وکټې یې درلودې. د آی پی ایل د دوه زره درویشت کال سیالۍ د مارچ میاشتې په اتویشتمه د ګجرات په بریا او د چنای لوبډلې په ماتې پیل شوې او تېره شپه د چنای پاتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو لس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې څلور اویا لوبې وکړې.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوي. یو هم د افغانستان پرانیستې پوهنتون دی
کې مونږ سره تقریبا لس زره افغان محصلین نجونې او هلکان مونږ سره په اړیکه کې دي. د واتساپ او د ټلګرام له لارې
دا د افغانستان پرانیستې پوهنتون بنسټګر حمیدالله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوري نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه، نو د یو وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل له استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو ګډ طرح جوړ کړ چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سره هم ثبت او راجستر ده چې د دې طرح پر اساس به افغانستان کې سلسله نوړیا پوهنتون پرانیزي. نوموړی وایي تر درې سوه ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوي وو چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت پیلې دو چارې هم ټکنې شوې. خاغلی افغان زیاتوي تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبره دا مهال شاوخوا لس زره محصلانو په مستقیم او اووی زره په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیوالې ژبې تعقیبوي.
دغه اوسنۍ فعالیتونه چې زموږ روان دي، دغه زموږ د ټولنې د افغانستان د پرانیستې پوهنتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس مونږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سرته رسوو. اول مونږ تقریبا په لسګونو زره وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټفارمونو کې دي، ځکه د کرونا د راتګ سره زښت زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا مونږ سره دا اوس هم یقین پنځوس نه تر شپېته نړیوال پلیټفارمونه دي چې دا ټول ډېر معتبر دي او دو سندونه ټول خارجي پوهنتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وایي دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمنی، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولي دي او هغوی په منظم ډول تعقیبوي. نوموړی وایي هغه زده کوونکي چې دوی سره زده کړې تعقیبوي او یا سلنه انجونې دي. موږ له هغو نجونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستې پوهنتون په انلاین برخه کې زده کړې کوي. یوه زده کوونکی ویل
اسنایم درې میاشتې وشوې چې په دې آنلاین پوهنتون کې درس وایم. موږ د انګلیسي ټولګی درلود چې یوه اونۍ مخکې پای ته ورسېد. نورې برخې مو هم درلودې. اوس مو د ارواپوهنې ټولګی جریان لري
کې یو هفته پیش تکمیل شو او صنف روانشناسي مو د حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو میرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغه او اوسمهال د افغانستان پرانیستي پوهنتون آنلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخت دی، وايي غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
قیان تونسته پتون آزاد افغانستان برنامه درسی
زه تو نه دلم چې خپل ورځنی درسی ستونزې چې د انګلیسي ژبې اړوندګي حل کړم ضرور میشته وشوي چې زه په انلاین ډول د افغانستان پرانیستي پانتون لاري بیل بیل ټولګي تعقیبوم
طرف اهلی سون و بعضی صفای دیگه از طرف پتون آزاد افغانستان درس
بخ دو یادونه چې مخکې تر دې یو شمیر نورو بنسټونو او پونتونونو هم د افغان ماسیلانو په ځانګړي ډول د نجونو ماسیلانو لپاره د انلاین زده کړو زمينه برابر کړی و چې د محصولانو لخوا هرکلی شوی او خود برېښنان شتون او د انټرنیټ خراب کیفیت په وړاندې لوی ننګونې بلل شوی وي. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې پوهان وایي انلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو د دوی په خبره په ټپه ولاړ حالت کې شتون بې اغېزې نه دی. طالبانو په افغانستان کې په بیازلي واکمنېدو سره د نجونو پر وړاندې د منځنۍ ښوونځیو او وروسته بیا د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پوهنتونو دروازې وتړلې. د دوی دا کار پر کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته ورسېد. خیاط درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لید سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. له دغو هنرمندانو څخه یوه هم رویان میږي. دا هم په دې اړه د سنا کاکړ راپور.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نور هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. دښکلن رویا د لسکلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونشو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلی دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او ویې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونې کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلې شوې، وایي چې پخوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وای په بیلا بیلو ټوکرونو کار کولای شي او په هر ډیزاین کالی چوي ګنډي.
هر نوع لباس دوختې مک مافلی،
هر ډول کالی می ګنډلی. مافلی کالی، کورته او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتونی او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډیر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډیر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډیر سخت و ځکه تکبه ډیر شخه و او ګنډل ستونزمن و.
شخص د دوخت مشکل پیدا میشه.
نو موږ یې ته وی هغه چې نه چله حياتي رامین للی د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
بعضی خانم هاستن
ډیری داسې میرمنې دي چې خیاطۍ ته ډیر علاقه لري خو جرأت نه لري. څوک نه هڅوي دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوزي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
همکاري او کومک شوه.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمينه د پخوا په شان ورته برابر شي. څو وکولای شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوزي.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یو او بل پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي ترڅو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نور هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس خواه حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه راسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترینه مخنیوي وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یو دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو تخنیکی همکارانو ته ګذر ته سلام وړاندې کوم. السلام سهار د ننګرهار څخه. طالبانو د مشرتابه ته پام وړ اله د چې مسول چرواکي د کوالیان او رسوالان قومندانان قاضیان په دې کې تغییر او تبدیل راشي، هغه تاسو چې شمالي زون هغه جنوب ته ولیږي او د جنوب هغه ختیځ ته ولیږي او د ختیځ هغه شمالي زون ته ولیږي، ځکه په خپل ولایت کې حکومتداري نه کیږي، واسطه منل کیږي، ټول چې د بلد خلک وي او په خپلو عزیزان او بلد خلکو حکومت نشي کولای.
السلام علیکم عزیز الله، ام پکتیا ولایت نه. دلته خو ڈبلیو پی والا د خلکو ته مرستې نه ورکوي، لشل کورو کې یو نوم ولیکي چې بل نوم دی کې دا نه لیکو، دا خلکو سره ظلم کوي او خلکو نه موټر خپل نه راوړي، کریا موټر اخلي، شخصي موټر یې نیولی، خلکو نه دوه دوه سو روپۍ اخلي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ترمای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومک پیل
شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشری مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. وروسته له دې چې د سیمه ایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشری مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کلمې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 410,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي. هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د سازمان لخوا خپور سوی راغلی، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې ښځې نه پرېښول کیږي، د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد سوی. تر اوسه طالبي چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه. د اباده په نوم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې. مهر خبري اجنس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غني سوی یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل او فصل سوي ده. د بدسل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه و نه خبر کړی. د روسیې ولسمشر وای پر ماسکاو د سې شنبې سهار د بی پیلوټ الوتکو د حمله هدف ملکی اهداف وو. ولادیمیر پوتین نن تر دغه حمله وروسته وویل د ماسکاو د هوایی دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي. د ماسکاو شروال سرګی سوبنیانن د سې شنبې پر سهار د ماسکاو پر شار د بی پیلوټ الوتکو د حمله خبر ورکړ. د هغه په وینا پېښه مرګ ژوبل نه لري، خو دوه ودانیو ته زیان اوښتی. بل خو روسیه یو ور بیا د سې شنبې سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف شاروال ویلي چې څو سیمې په نښه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي. د تاجکستان څخه باندې 150 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي. د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي، بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي. د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي. د تاجکستان یو کارګر د نوم نشولو په شر د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې دی، خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولي راوستل دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په څو شیبو کې تاندې څنګه اونیزه پروګرام پیلېږي. خو اوس یو راپور کندز کې ځینې بې وزله ښځې د ګیلم عبدالو لارې خپل اولادونو ته نفقه پیدا کوي.
50 کلنه بی بی ګل د وو اولادونو مور ده. هغه وای میړه 15 کاله مخکې د ماین په 14 کې مړ شوی، د هغې په خبره له دیارلس کلونو رئیس ګلم عبدالله ته مخه کړې او له همدې لارې د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
یو کیلو تار په شپږ سوه افغانۍ اخلو او یو ګیلم په یوه میاشت کې اوبدل کیږي او بیا یې په بازار کې په درې زره او پنځه سوه افغانۍ پلورو او موږ ته زر افغانۍ پاتې کیږي. پر دې پیسو موږ غوړي واخلو، چای واخلو، اوړه واخلو، څه شی واخلو، بس په سختۍ سره خپل روزګار چلوو.
بی بی ګل وایي پخوا د لاسي صنایعو بازار ښه و، خو په وروستیو دوه کلونو کې د لاسي صنایعو بازار خرابېدو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
له شپږ کیلو تارو څخه یو ګیله مبدل کیږي. د ګیله مبدلو خام مواد ګران شوي دي. د کار په پای کې موږ ته ګټه نه پاتې کیږي. بله خوا د لاسي صنایعو بازار خراب شوی دی. په لسو ورځو کې یو ګیله نه پلورل کیږي.
سنمګل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوڅې د سیمې اوسیدونکي ده. هغه وایي پنځه کاله وړاندې د دوی پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او له امله یې د مېړه یوه پښه پرې شوه او اوس کار نشي کولی. دغه پنځه څلوېښت کلنه مېرمن وایي د ګیلم عبدالو له لارې په سختۍ سره خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
ګیلم عبدل ساده کار نه دی. په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم وبو، خو بیا په ښه بیه نه پلورل کیږي چې زموږ د ملا درد پرې ټکور شي. دا یو ګیلم په درې زره افغانۍ پلورو او موږ ته زر افغانۍ په میاشت کې ګټه پاتې کیږي. په دې پیسو موږ څه ډول د ژوند اړتیاوې پوره کړو؟
پنځه دېرش کلنه کامله د امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي مېړه یې د تیر نظام په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او روزګار یې ښه و، خو د نظام له بدلون سره له دندې ګوښه شوی او اوس دې د اقتصادي ستونزو له امله ګیلم عبدالو ته مخه کړې ده.
یو ګیلم او دوه دسترخوانونه په یوه میاشت کې اوبدل کیږي. که ډېر چابک کار وکړو په یوه ورځ کې له دوه متره څخه زیات نه شو اوبدلی. په یوه میاشت کې موږ ته اته سوه یا زر افغانۍ ګټه پاتې کیږي. د مجبوریت له مخې د اته سوه افغانیو ګټلو لپاره یوه میاشت سختي ګالو.
دغه صنعتکاره ښځې د طالبانو له حکومته غواړي چې د لاسي صنایعو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې دوی خپل تولیدات په ښه بیه وپلوري او د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کېدی شي و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما ښه درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ ستاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅ کی د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره
مخامخ دي او یا هم درنګ عمر چې بیا تیریږي د غندښنی ورته په لوی مسایل اوړي یو همدا غیرت چې دوی سپمانه وکړي نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغه ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
دی سپما کولو ډیرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته دی وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یادسي په غمونو اندېخنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپل اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کول زمینه مساعده کولای شي، او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستاده نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ او تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي، خجوان جوړي، مور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټوله کورنۍ ور سره اسودای. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دایم راسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړې، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا د سي نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې د یو ستارت یا یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانان نو غواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اول دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ولی ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدا حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او لدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي؟
زما ستونزه کوم ځای را شروع سه، زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کی راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې یو چې واځي ومه بس بیکاری و، کار روزګار مې می هم نو بس یواز چې بکین سم فکر بم کو یا کلب بم یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي کلب هم دغه حالات چوخ بس رورو می زړه دار چې نه توري دو کچرته به مرګلی تم لاړم ملګری سره بکین سم کاغه به خبره کو پما به خنه لګید یا به خد خندا یا د خوشحالی خبره و خو زب بکین خوشحالی دلم زما زړه به هغه ډاټ نه تر لاسه کول چې کوم خبره باغی کوله لکه یو څه چیرانه ورک شوی زاغی پسې ګرځم دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله ریان وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه و انګیزه ووژل شي
د اجتماعي پرمختګ د دریدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې مات چې دوی ورسره مخ شوی وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره د خپلې وساینې د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څنګه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کیږي ویریږي حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي
یو ویلات دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی ځکه کومه وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري دا چې ارزښت نه لري نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا لواسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښه نه دي
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تخته ترې ونه کړي
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدي لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو هغه د ژوند درته تنګيږي یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخر د زړه تنګون پیدا کیږي ذهني فشار او تر پیدا کیږي تر سټریس لاندې راځي بل اخر نه د ژوند درته خوان ورکې نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کېنی وای یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شی وي
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار د چله دې حالت د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړه کې زړه نه کیږي دای نه وای دا په دې معنی ده چې دای لسانس نشو یو ورسته پاتواله کیو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کوي چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سیو چاپتوګه چې مبهم انسان د سیو چاپتوګه چې مثبت مشوره نه منی د یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزواته سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نس کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مونږ انسان په توګه نش کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدان د استفاده وکړه حرکت وکړه خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستانه ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسیږم که بیخي دیغه حتی ونه رسیږي دیغه نمایت خو به ورسیږي
تان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف ده ډېری ځوانان نه پیژني چې موږ څه غواړو له ژوند نه لزندگی نه هدف سره ځینې مسائل راوړي یا د میرمنې په خوښه د خاوند په خوښه د پلار په خوښه د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډیر پکې چنګاو یو حل او حل بل اخر سټیسفای سي اشباسي او خوشي درې مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري فکری خطاګانې لري ځینې بدو مسائل باندې عادت دي هغه کې دې سي خاله رسنی هغه کې دې سي مخالف جنس هغه کې دې سي نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کاسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنې ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دا ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیتي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپل لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپل فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي
قضاوت دنه کی ستونزه دی غټینه د خطاګان د اصلاح کی په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کی دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مالوش جوړ کی دریم مورید یا څلورم مورید زه فکر کوم چې بده برخې کومک کوي سیس زموږ له ځوان سره اغه د انرژي مسله ده د دې په دې فکر وکړو کې د ځوان چې د سهار تر بیګا څه کوي کله په دې متوجه سجدې سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپل ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي دا حالت دوه اړخ لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ور واپس سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوی زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ سوی ده کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او ور واپس کومک ورسره وکړي ستونزې حل کیږي او جوړیږي
ګولون اوریدونکو د تاندې څنګه د پای شي وې دي تر بیا خو وخت تر تغواړم